بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړی دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو، سحر مو په خیر.
ګرانو دوستانو، په سحرانه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د ګل ورځ د شنبه د 1400 هجري لمریز کال د سلواخې د میاشتې 13مه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رجب یا ازبرګې د میاشتې له 15مې او د 2022 میلادي کال د فروری له 9مې نیټې سره برابر ده. دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې ډومبې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د افغانستان د طالبانو پر ضد د نوې جبهې د اعلانېدو په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو خبري پیښو د څېړنې 19 پروګرام یعنې بې نقابه امریکا درته وړاندې کیږي. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د 57 د لسیزې په مناسبت ځانګړی پروګرام اورېدلی شئ چې نن یې 10مه برخه خپریږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره مله واوسئ، له یوې لنډې شان دمې وروسته بیا راګرځو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران اسلامی جمهوریت یوازنی هیواد دی چې له یمن څخه ملاتړ کوي. د نایجیریا د اسلامی غورځنګ مشر وایي اسلامی انقلاب د ایران تر خلکو او پولو پورې محدود نه دی. په تیرو شپږو میاشتو کې 1 میلیون افغانان ایران ته راکډه شوي دي. او له افغانستانه د ترهګرو په حمله کې 15 پاکستانی پوځیان ووژل شول. سوند خبرونو تفصیل ته غوښه. په ایران کې د یمن سفیر وویل د ایران اسلامی جمهوریت هغه یوازنی هیواد دی چې د یمن د ولس د مقاومت تر څنګ ودرېده. ابراهیم الدیلمی مهر خبری آژانس ته په مرکه کې زیاته کړه چې په دې وروستیو اونیو کې یمنی ځواکونه توانېدلې دي په معارب، البیزا او شبوه ولایتونو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړي، او هم دې چارې سعودیان د هغوی د حملو سختولو ته اړ کړل. الدیلمی په دې خبرې سره چې هغه څه چې دا ایشیانو په سوریه او عراق کې وکړل اوس یې سعودیان او اماراتیان په یمن کې ترسره کوي وویل، یوازې د ایران اسلامی جمهوریت په لوړ غږ د یمن خلاف د تیری او محاصرې په ختمولو باندې ټینګار کړی دی. ایران کې د یمن سفیر همداشان څرګنده کړه د سعودي ائتلاف د تیریګرو په بریدونو کې تر اوسه د یمن ډېرې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. حال دا چې د ملکی وګړو په نخه کول د توجیه وړ نه دي، او د یمن په بېګنا خلکو باندې د سعودي ائتلاف حمله هم دي ده. د نایجیریا د اسلامي غورځنګ مشر وایي اسلامي انقلاب یوازې د ایران تر خلکو او سرحدونو محدود نه دی، بلکې د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره دی. د ایران د اسلامي انقلاب د کامیابۍ د 43مې کلیزې سره هم مهاله د نړۍ د پوهانو په آثارو کې د ایران د اسلامي انقلاب انعکاس نومې ویډیو کانفرنس پرون په تهران کې ترسره شو. ایران پریس خبری آژانس لیکلی چې په دغه آنلاین غونډه کې د نایجیریا د اسلامی غورځنګ مشر شیخ ابراهیم زگزاکی د ایران د اسلامی انقلاب د بریا د کلیزې په مبارکۍ ویلو سره زیاته کړه، اسلامی انقلاب هغه وخت رامنځته شو چې نړۍ په یو ډول له لاسه د هیلې د ورکولو په موقعیت کې وه. شیخ زگزاکی په دې خبرې سره چې په یو زمانه کې لویدیز توانېدلې وو په یو ډول ټوله اسلامي نړۍ ونیسي، وویل په هغه پړاو کې اسلام یو تاریخي ښکارنده ګڼل کېدله او لویدیځوالو فکر کاوه چې په یوې زمانې کې اسلام په نړۍ واکمني کوله او اوس دغه پړاو ختم شوی دی. خو د ایران خلکو او اسلامي انقلاب محاسبات بدل کړل او د ټولو افکارو پام یې دې ته راواړو چې اسلام راستون شوی او د پاتې کېدو لپاره راغلی دی. په تهران کې د پاکستان شازده افیر په دې خبرې سره چې نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې د کشمیر په خلکو باندې د بېخرته ظلم د بندولو لپاره لاس پکار شي ټینګار وکړ. له کشمیر سره د ایران پیوستون تل په ډیره لوړه کچه پاتې شوی دی. علی انصر زیدی پرون د پاکستان په سفارتخانه کې د کشمیر له خلکو سره د یووالي او پیوستون د ورځې په اړه خبري غونډه کې وویل، د کشمیر له خلکو سره د پیوستون ورځ هر کال په پاکستان، کشمیر او په ټول نړۍ کې د خپل برخلیک د ټاکلو د حق د اخیستو لپاره د دغې سیمې د خلکو د ودرېدنې د درنښت په موخه لمانځله کیږي. تهران کې د پاکستان شازده افیر همداشان زیاته کړه چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنائی تل له کشمیریانو د ملاتړ غږ پورته کړی دی. هغه همداشان وویل چې د پاکستان او کشمیر خلک د دغې سیمې په حق له د معظم رهبر د دریزونو او له دوی څخه د دوامدار ملاتړ په وجه ډیر منندوی او قدردان دي. په تیرو شپږو میاشتو کې له 1 میلیونه ډیر افغانستانیان د دغه هیواد له لویدیځو پولو په راوختو سره ایران ته راغلي دي. لکه نه چې امریکې له افغانستان خپل پوځي ځواکونه وویستل او طالبان واک ته ورسېدل، دغه هیواد له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخامخ شوی دی او د میلیونونو کسانو ژوند له خطر سره مخ دی. د افغانستان د پرایویټ ترانسپورټ د صنعت مشر اسماعیل جوان مرد امرخیل وویل چې دغه کسان د بېوزلۍ، بېکاری او د کاری او تحصیلي فرصتونو د نشتوالي په وجه د ایران او پاکستان په لور مخه کوي. هغه وایي هر ورځ له 3.5 زرو نه تر 4 زرو پورې کسان هم د مهاجرت لپاره له کابل څخه کندهار، نیمروز او هرات ولایتونو ته روانېږي. رانو دوستانو، په ننګرهار ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په هکله له جلال آباد زمون خبریال یو رپورټ را لېږلی، نو راځئ چې وویرو.
په ننګرهار کې په ازمایښتي ډول د دوو ښوونځیو نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکول شوه. له نږدې شپږ میاشتني ځنډ وروسته په جلال آباد ښار کې د نجونو دوه لیسو کې د 11 او 12 ټولګیو زده کوونکو ته اجازه ورکول شوه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. په ښار کې د نجونو د یوې لیسې مدیرې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل، د پوهنې ریاست مشرتابه د جلال آباد په ښار کې د نجونو دوه لیسو ته په ازمایښتي ډول اجازه ورکړې چې د 11 او 12 ټولګیو نجونې زده کوونکي درسونو ته ور وغواړي. مدیرې دغه راز وویل چې د پوهنې ریاست مشرتابه ورته ویلي چې په تدریجي ډول به لومړی په ښار او وروسته په ولسوالیو کې هم د 11 او 12 ټولګیو نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکول شي، او همدارنګه به تر دې وروسته د 8، 9، 10 ټولګیو نجونو زده کوونکو ته د تدریس زمینه برابره شي. د نړیوالې ټولنې له سختو نیوکو او فشارونو وروسته د طالبانو د موقت حکومت د پوهنې وزارت چارواکو ویلي وو چې د نوي لمریز کال په پیل سره به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو تر ټاکل شوي وخت وړاندې په ننګرهار ولایت کې په ازمایښتي ډول د نجونو دوه لیسو ته د پرانیستل کېدو د اجازې په ورکړې سره ښکاري چې طالبانو د نړیوالې ټولنې دې غوښتنې ته غاړه ایښې ده. په ننګرهار ولایت کې تر 900 به زیات ښوونځي دي چې نږدې 100 یوازې نجونو ته ځانګړي شوي. په دې ښوونځیو کې نږدې 900 زره زده کوونکي پر زده کړو بوختي چې 300 زره نجونې دي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د افغانستان له خاورې څخه د پاکستاني پولیساتو په سنگرونو باندې د ډزو له عمله 15 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل، ترهګرو د افغانستان له دننې څخه د کورمې په سرحدي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو په پوستې باندې حمله وکړه چې له عمله 15 ځواکونه مړه شوي دي. په دغه بیانیې کې راغلي چې د پاکستان پوځي ځواکونو په ځوابي اقدام کې د حملې سیمې په نښه کړې، او د طالبانو د موقته حکومت پرستیال له بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د اقتصادي فعالیت لپاره خپل لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه وړاندې کړي. ملا عبدالغنی برادر پرون د طالبانو د اقتصادي کمیشن د معرفي کولو په دستورو کې وویل سرمایه گزاران دې له دې فرصته په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګټه پورته کړي. د ملا برادر په وینا د طالبانو د حکومت یو لومبه توپ د معدنونو په شمول مختلفو برخو کې د پانګونې د جلبولو لارې د اقتصادي ننګونو ختمول او پر ځان د افغانستان بسیا نه ده. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
رانو قدرمن اوریدونکو زمون سیاسی تبصرہ په افغانستان کې د طالبانو خلاف د یوې نوې پوځي جبهې د اعلانې دو په حق لدنو پام ورته وکړي. د افغانستان د ازادۍ د جبهې په نامه د طالبانو پر ضد نوې پوځي جبهې خپل شتون اعلان کړ. د افغانستان د ازادۍ جبهې په یوې ویډیو کې وویل د خبریالانو پتیالانو او د اعتراض کوونکو میرمنو او د ښځو حالت د دغه جبهې د جوړې دا وجوهات دي. په تیرو ورځو کې د افغانستان په مختلفو سیمو په تیره بیا کابل کې د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان نیول شوي دي. د افغانستان د آزادې جبهې ویلي چې دوی د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت له جبهې سره ارتباط نه لري. افغانستان د ازادۍ د جبهې او د هغې د مشرانو په حق له نور جزئیات لا نه دي خبره شوې. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدا وروسته د هیواد په ځینو سیمو کې د مقاومت د جبهې په نوم د ځواکونو او طالبانو ترمنځ تیت پره کې نښتې وشوې. د افغانستان د ازادۍ د جبهې د موجودیت اعلان چې په انټرنیټ باندې د یوې ویډیو له لارې ځان د طالبانو سره د مقابلې لپاره د جبهې په توګه معرفي کړی دی د بېلابېلو ډلو کسانو او تشکلونو لپاره په هیواد کې د محدودیتونو په اعمالولو باندې د ټینګار په بڼه کې د طالبانو پر ضد د ولسي بهیرونو د بڼه خپلېدا په هکله د دغې ډلې حکومت ته یو خبرداری کېدلی شي. طالبانو چې په تیرو دوبی کې بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړ په هیواد کې د فردي او ټولنیزو ازادیو او د بېلابېلو پرګنو په تیره بیا د ښځو د حقوقو د احترام کولو ژمنې کړې وه، خو په روانو حالاتو کې د بشري حقوقو کنوینشنونو ته د پام نه کولو په هکله په طالبانو باندې د افغانستان د خلکو اعتراضونه زیات شوي دي. افغانستان د نن د طالبانو د حکومت د اداره کولو له پروګرامونو سره د مخامخې د څرنګوالي په حق لا چې دغه هیواد د خلکو په باور له فردي ټولنیزو ازادیو د ښځو له حقوقو او د رسنیو په ازادۍ سره له فعالیتونو سره په تضاد کې دوه لیتو گشت دي. لومړنی لیتوګا باوري ده چې باید په افغانستان کې په ډېرې روشنګرۍ او په آرامه مدني اعتراضونو سره په سوله ایز ډول د طالبانو له رویو او اقداماتو سره مقابله وشي او په دې لاره کې د حکومت په اداره کولو کې د اساسي بدلونونو د رامنځته کولو لپاره په دغې ډلې باندې د دباو پر راوستلو کې د طالبانو په رسمیت د نه پیژندلو له لارې د نړیوالې ټولنې له ملاتړونو ګټه پورته شي. دویم لیتوګه هم د دغې مسئلې په مطرح کولو سره چې په افغانستان کې هر ډول مدني اعتراض د طالبانو د سیاستونو او د باورونو د بدلېدا سبب نه کیږي وای، د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې د بدلون د رامنځته کولو لپاره باید له دغې ډلې سره پوځي مقابله وشي چې له دې لارې فضا د عمومي افکارو له رضایت سره متناسبه بدله کړي. په کابل باندې د طالبانو د کنټرول په اړومبنیو ورځو کې احمد مسعود او د هغه پلویان د مقاومت په جبهې سره د طالبانو په مقابل کې ودرېدل او د کابو شپږو میاشتو په تیرېدا سره د افغانستان د ازادۍ جبهه هم په دغه هیواد کې د موجودیت په اعلانولو سره ظاهرا ځانونه له طالبانو سره جګړې ته چمتو کړي دي. که څه هم تر اوسه د دغې جبهې د پروګرامونو په هکله کوم جزئیات نه دي خپاره شوي، د دې په پام سره چې له تیر دوبې څخه تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادي، ټولنیز او امنیتي شرایط څوکه څوکه له تیر وخت څخه نور اندېښمنونکي دي او د طالبانو حکومت هم نه دی توانېدلی د خوړو او درملو پشان ابتدایي اړتیاو ته د هغوی په اسان ډول د لاسرسي لپاره خلکو ته ضروری ډاډ ورکړي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په عامه افکارو کې د طالبانو موقعیت ډیر کمزورې شوی دی. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو، په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه ومنه. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګل ورځ، یا دوشنبه، د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د رجب المرجب یا بزرگ میاشتې له 15 او د 2022 میلادي کال د فروری د میاشتې له 8 نیټې سره برابر ده. یولس سوه نهه نوي کاله پخوا، د 244 هجري قمري کال د رجب په 15 نیټه، مسلمان ادیب او لغوي عالم ابن سکی ته د متوکل عباسي په حکم په شهادت ورسید. په ابن سکی د اهوازي مشهور عالم، شاعر، لغوي راوي او د ایران او شیعه مذهب مشهور ادیب ابو یوسف یعقوب بن اسحاق خوزی په 1386 هجری قمری کال کې د خوزستان په یوه کلی کې وزیږید. هغه هیڅکله د پوهې له ترلاسه کولو لاس وانخیست او د مختلفو علومو په څانګو کې تدریس کاوه. ابن سکی ته د حضرت امام جواد علیه السلام او د حضرت امام هادی علیه السلام له خاصو ملګرو څخه وو. ابن سکی د ظالم عباسی خلیفه متوکل د زامنو استاد وو او د خپل شیعتو په ښکاره کولو کې بے باک ژبه درلوده، چې حتی خپل ژوند هم له همدې عمله له لاسه ورکړ. یوه ورځ متوکل چې له اهل بیت علیهم السلام سره یې سخته دښمنی درلوده، له هغه وپوښتل چې زما زامن ښه دي که د امام علی علیه السلام. ابن سکیت په ځواب کې وویل، زه تا او ستا زامن د حضرت امام علی علیه السلام له خادم قمبر سره نه برابره وم. متوکل په غوسه شو او حکم یې وکړ چې د هغه ژبه غوسه کړي. غلامان هغه په تر ټولو سختو شکنجو وواژه. ابن سکیت د عربي شعر او لغت متخصص و، چې تر ټولو شلو ډیر آثار یې له ځانه په یادګار پرې ایښي، چې اصلاح المنطق او الفاظ والازداد له هغه څخه دي. اته دیش کال وړاندې، د 1422 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 13 نیټه، د اسلامي انقلاب په بهیر کې د خلکو د وژلې عامل جنرال غلام علي ویسی ووژل شو. ویسی په 1923 او 1928 میلادي کلونو کې د اسلامي انقلاب په هلو ځلو کې د خلکو د وژلې یو عامل وو. هغه د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه یوه میاشت مخکې، یعنی د شاه له تیښتې هم مخکې، له ایرانه وتښتید. ویسی د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه وروسته هڅه وکړه چې انقلاب ضد سلطنت غواړي راغونډ کړي او د اسلام می انقلاب د زیانمنولو لپاره یو لړ تحرکات رامنځته کړي، خو د هغه ټولې هلې ځلې ناکامې شوې او بالاخره په پاریس کې قتل شو. درویشت کاله پخوا، د 1999 میلادي کال د فروری په 8 نیټه، د اردن پخوانی پاچا شاه حسین اردنی مړ شو. هغه د خپل نیکه ملک عبدالله له وژل کېدو او د خپل پلار امیر تلال د څو میاشتنۍ حکومت وروسته په 1953 میلادي کال کې په 13 کلنۍ کې پاچاهي ته ورسېد. هغه په 1918 میلادي کال کې د عربو او اسرائیلو له جنگ وروسته له عبدالناصر سره یو ځای د صهیونیستي رژیم پر خلاف یو واحد محاذ جوړ کړ. ملک حسین به وړومبې په صهیونیستو ضد جنگونو کې ګډون کاوه، خو ورو ورو یې له دغه رژیم سره له مقابلې او مخامخېدنې ډډه وکړه او د عربو او اسرائیلو په څلورم جنګ کې د ګډون نه کولو سربېره یې حتی له مصر او سوریه سره خپلې اړیکې کمې کړې چې د صهیونیستي رژیم په مقابل کې ولاړ هیوادونه وو. شاه حسین له دې کاره وروسته په 1918 کال کې له شپږ ورځني جنګ وروسته له نیواکي مځکو د دغه رژیم د شاتګ په بڼه کې په تل په رسمیت د اسرائیلو د پیژندل کېدو د ضرورت او همداشان د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د یو خودمختار فلسطینی حکومت د جوړېدو د طرحې ملاتړ کاوه، داشان چې په عرب نړۍ کې د یو محافظه کار مشر او له صهیونیستي رژیم سره د سوله ییز ګډ ژوند د پلوي په توګه وپیژندل شو. هغه په 1990 میلادي کال کې د صدام حسین په کودتا کې د هغه سیاسي او پوځي متحد او ملګری وو او د ایران د اسلامي جمهوریت پر خلاف د تپل جنگ په دوران کې د عراق له باسي رژیم پراخ ملاتړ وکړ.
تهران رادیو مینوالو یو ځل بیا درته هرکلی وایو. د خبرونې په دوام کې د بې نقابه امریکا نومې اونیز پروګرام اورېدو ته بلنه درکوو.
بې نقابه امریکا
د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زیب شاهین
او زه فاطمی
بې نقابه امریکا نومې لړۍ د دې اونۍ پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
عزیزانو، په دغه پروګرام کې به لومړی په تیرونی کې د امریکا تر ټولو مهمو خبرونو او بدلونونو ته یو لنډه کتنه کوو. د امریکا په تر ټولو مهمو پیښو کې باید په مشرانو جرګې سنا کې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو کې د ولسمشر جو بایدن د خلاف ورزیو مطرح کېده. د کډوالو په ایستلو سره د جو بایدن لخوا د پخوانی ولسمشر ترامپ د مهاجرت د سیاستونو دوام. او په امریکا کې د آسیایي توکم شاریزو پر ضد د نفرت په وجه د جرمونو زیاتېده او په ختیځ اروپا کې د تاوتریخوالي د رامنځته کولو لپاره د ولسمشر جو بایدن نوي اقدام ته اشاره وکړه.
د امریکې د سینیټو د بهرنیو تعلقاتو د کمیټې د ریپبلیکن ګوند سینیټرانو په تیرې پنجشنبې ورځ یو رپورټ خپور کړ چې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو کې د امریکې د ولسمشر جو بایدن په خلاف ورزي غور کوي. د مشرانو جرګې یا سینیټو د بهرنیو تعلقاتو د کمیټې لخوا په خپاره شوي رپورټ کې دغو سینیټرانو وویل چې د جو بایدن حکومت د طالبانو لخوا په کابل باندې په چټکۍ سره د سلطې د موندلو په حق له په استخباراتي رپورټونو سترګې پټې کړې دي. هغوی دغه رنګ ادعا کوي چې جو بایډن له افغانستانه د امریکې د عسکرو په ایستلو کې حتی د خارجه وزارت په مخالفت کولو هم سترګې پټې کړې دي. د ایداهو ایالت د ریپبلیکن ګوند سینیټر جیمز ریش د دغه رپورټ په هکله وویل، له هغو بې شمېره خبرداریو سره سره چې ویلي طالبان په چټکۍ سره د افغانستان د نیولو وس لري، د جو بایډن حکومت ونه توانېد په سم ډول د امریکې د خارجو د افغانستان او د خپلو متحدو شرکاو د غږمله ایستلو لپاره پلانونه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان د مشرانو جرګې د خارجي تعلقاتو د کمیټې خپور شوی رپورټ ته په غبرګون کې له دغه رپورټ سره د مخالفت په ترڅ کې وویل، په دغه کمیټې کې د ریپبلیکن ګوند غړو په افغانستان کې د ټرمپ په کلچار د غور لپاره چې له دغه هیواده د امریکې د ځوابونو د ایستلو ژمنه پکې شامله وه تقریبا هیڅ کار ترسره نه کړ. دغه رپورټ په داسې حال کې خپریږي چې د جو بایډن حکومت له افغانستانه د امریکې د عسکرو د ایستلو د څرنګوالي په هکله د ریپبلیکن ګوند او د ډیموکریټ ګوند د ځینو غړو لخوا له پوښتنې او دبو سره مخامخ شوی دی.
نو یاداخ چې د کابل له نسکورېدا یوه ورځ مخکې د سپینې ماڼۍ د حالت په کوټه کې د یوې غونډې ترسره کېدا ته اړوند دی، له افغانستان د ایتلاف د ځواکونو د ملګرو افغانانو د ایستلو لپاره د جو بایډن د حکومت د ناچمتوالي د اندازې ښودنه کوي. اکسیوس خبری سایټ چې نوموړی سند یې څېړلی دی لیکي، له دې څو ساعته وړاندې چې طالبان د تیر میلادي کال د اګست د میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان پلازمینې کابل ونیسي، د جو بایډن د حکومت لوړوتبه چارواکي تر اوسه د ملکي خلکو په پراخ ډول ایستلو ته د اړوند مسایلو په اکله په غور کولو بوخت وو. د امریکا ولسمشر جو بایډن د کابل له نسکورېدا مخکې د امریکا د استخباراتي ټولنې له اټکل سره سره چې د امریکا د عسکرو له ایستلو وروسته د طالبانو لاسته د کابل د ورتلو خبرې ورکاوه، ادعا کوله چې د طالبانو 15,000 ځواکونه د افغانستان د 300,000 کسیزه پوځ په وړاندې چې امریکا هغه په نړۍ کې د هر سنبال پوځ په توګه روزلی دی او په وسلو یې سنبال کړی دی، د بریالیتوب لپاره هیڅ چانس نه لري. د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په کمزوري ډول له اجرا کولو وروسته هڅه وکړه ځان له مسؤلیت څخه خلاص کړي. جو بایډن په افغانستان باندې د طالبانو چټک او کامل تسلط له طالبانو سره د پخوانی ولسمشر ټرمپ موافقې ته په اشارې سره د هغه په غاړه واچوه او د افغانستان له تښتېدلي ولسمشر اشرف غني څخه یې ناهیلي څرګنده کړه او د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو په کرچارې چې تر څو نیو مخکې وخت پورې ویل د هیواد د ساتلو جوګه دي خواشنۍ څرګنده کړه.
د امریکې د ولسمشر جو بایډن حکومت د پخوانی ولسمشر ټرمپ له توپیر څخه د ډک مهاجرتي سیاستونو په دوام کې وویل، د وینزویلا مهاجرین چې له مکسیکو څخه امریکې ته ورغلي دي د هغوی د پناه د غوښتنې لیکونو ته له پام کولو نه بغیر کولمبیا هیواد ته اخراجوي. د کولمبیا چارواکو د امریکې د ولسمشر جو بایډن د ډیموکریټ حکومت لخوا دغه له توپیر څخه د ډکې فیصلې غوره کول تایید کړي دي. د امریکې د کورنی امنیت وزارت وویل چې د وینزویلا کډوال به په منظم ډول کولمبیا ته واستول شي. دغه وزارت ادعا وکړه چې د وینزویلا د کډوالو اخراجول به هغو کسانو ته محدود وي چې مخکې په کولمبیا کې اوسېدل. د وینزویلا د کډوالو د ایستلو لپاره د امریکې فیصله په داسې حال کې ترسره کیږي چې په 1300 کې د دوو کډوالو چې په امریکا کې د پناه اخیستلو غوښتنې کړې دي شمیر زیات شوی دی. د امریکې چارواکي وایي له مکسیکو وروسته د وینزویلا خارج په دغه هیواد کې د کډوالو دویمه ستره ډله ده. د تیر میلادی کال په دسمبر میاشت کې د امریکای سرحد ساتونکو سره پاسه 15,000 زله امریکای ته د وینزویلا د غیر قانوني کډوالو له وټلو سره مقابله وکړه. دغه اقدام په داسې حال کې دی چې د جو بایدن حکومت د خپل کار په ونه وختونو کې ویلي وو نیت لري چې د مهاجرت په اصلي دلایلو غور وکړي. د مهاجرت د علتونو د جړې د ایستلو لپاره د جو بایدن په پروګرامونو کې د مرکزي امریکای هیوادونو ته د مرستو استول اعلان شوی دی، کوم چې د آب و هوا، تاوتریخوالي، فساد او د بېوزلۍ په شان له مشکلاتو سره مخامخ دي او د کورنیو د کډوالېدو د زیاتېدو سبب شوی دی. د جو بایدن د ملي امنیت صلاحکار جیک سالیوان په دې زمینه کې ویلي وو نوی حکومت اراده لري د سیمه ایز مهاجرت په زمینه کې کاملا متفاوت کرچار غوره کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د یو تحقیق نتیجې وایي چې په تیر میلادي کال کې په امریکا کې د آسیایي توکمو شاریزو پر ضد د نفرت په وجه جنایتونه بیخي زیات شوي دي. د امریکا د سرزورۍ او د نفرت د مطالعې مرکز د نفرت له کبله جرمونو ته اړوند شمیرنې خپرې کړې چې ښودنه کوي په تیر میلادي کال کې د آسیایي توکمو شاریزو پر ضد د نفرت له کبله جنایتونه د 2000 میلادي کال په پرتله 309% زیات شوي دي. د امریکا د نورو ښارونو په نسبت په ستر ښار لاس انجلس کې دغه جنایتونه زیات شوي او له لاس انجلس وروسته بیا نیویارک ستر ښار دی چې جنایتونه پکې ډیر شوي. په آسیایي توکمه شاریزو باندې د حملو د بندولو غیر حکومتي مؤسسې د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې وویل په امریکا کې د کورونا وایروس د خپرېدا په لومړیو 15 میاشتو کې د امریکا د شاریزو لخوا په آسیایي توکمه شاریزو باندې 9,000 بریدونه شوي دي. د دغه مؤسسې راپور پر اساس په امریکا کې د آسیایي توکمه شاریزو پر ضد له نفرت څخه ډکې پیښې چې د 2021 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې تر جون میاشتې پورې ثبت شول، له 6,603 موردونو څخه 9,081 موردونه ته رسېدلي دي.
په امریکا کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته په دغه هیواد کې په داسې حال کې د آسیایي توکمه خاریزو په خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی چې دغه کسان د سیستماتیک نجات پرستۍ په دلیل په لوړه اندازه په کورونا وایرسو ککړیږي او هغه وژل کیږي. په یعنې حال کې د امریکې په ډیرو ښارونو کې شمیرنې وایي چې تورپوستي خلک هماغه رنګ له نورو قامونو او توکمونو زیات د نفرت له کبله د جرمونو ښکار کیږي. فیډرل پولیس او اف بی آی په امریکا کې د کورونا وایرسو د خپرېدو په وخت خبرداری ورکړی وو. اټکل کیږي چې د ایشیا توکمه خاریزو په خلاف د نفرت په وجه جرمونه زیات شي. د کورونا وایرسو د رامنځته کولو او خپرولو د عامل په توګه د چین معرفي کول او د امریکې د پخواني ولسمشر ټرمپ لخوا د چینی وایرسو په توګه د کورونا وایرسو نومول په امریکا کې له آسیایي توکمه خاریزو سره د دښمنۍ سبب شوي دي.
او د امریکا ولسمشر جو بایدن په تیر چهارشنبه ورځ په ختیځ اروپا او جرمنی کې د واشنگتن د 3,000 عسکرو له دیره کولو سره موافقت وکړ. هیله کیږي چې د امریکا ولس سوه پوځیان پولینډ او په جرمنی کې د امریکا له دیره عسکرو څخه 1,000 پوځیان رومانیا ته واستول شي. 300 نور پوځیان به هم له امریکا جرمنی ته انتقال شي. د غرض د امریکا د ولسمشر جو بایدن د حکم پر اساس دفاع وزارت پنټاګون فیصله وکړه د امریکا د تیار سي شوي عسکرو شمیر څه د پاسه 8,500 ته ورسوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کیری په تیر چهارشنبه ورځ دا وکړه د ناټو د منشور د 15 ماده پر اساس ناټو تړون ته زموږ ژمنه پریکنده ده. د دغه ژمنې د یوې برخې پر اساس او د بیلابیلو احتمالاتو لپاره د چمتووالي لپاره امریکا به زر نور پوځیان رومانیا، پولنډ او جرمني ته واستوي. د امریکا د سپینې ماڼۍ ویان جنساکي ختیځ اروپا ته د واشنگټن د کابو 3000 پوځیانو د استولو لپاره د ولسمشر بایدن د فیصلې له اعلانولو وروسته دا وکړه د غزواکونو د جنگ لپاره اوکراین ته نه ورځي. ختیځ اروپا د 3000 پوځیانو د استولو لپاره د جو بایدن حکم په ختیځ اروپا کې د تاوتریخوالي د رامنځته کولو لپاره د امریکا د اقداماتو او له روسیې سره د ټکر د زیاتولو لپاره جاجول کیږي. امریکا په تیرو اونیو کې په قصدي ډول د روسیې پر ضد رواني او تبلیغاتي جنگ پیل کړی او له ناټو تړون سره یو ځای په پرله پسې ډول په اوکراین باندې د روسیې د حملې ډنډورې وهي. د امریکا هدف په ختیځ اروپا کې د ناټو او د واشنگټن د ډیرو عسکرو د دیره کولو لپاره د ضروري پلمې رامنځته کول او په حقیقت کې د روسیې امنیتي غوښتنو ته یو ډول بې پامي ده. په دې سربیره دا ډول اقدامات په ختیځ اروپا کې د روسیې او د ناټو ترمنځ د جګړې د رامنځته کېدا احتمال هم زیاتوي. روسیه په ناټو کې د اوکراین د نه غړیتوب او د روسیې سرحدونو ته نږدې د ناټو د ځواکونو د تاسیساتو د نه دیره کولو په هکله د لویدیځو هیوادونو لخوا د ضروري تضمینونو د وړاندې کولو غوښتنه کوي. البته د روسیې دغو غوښتنو ته د امریکا او د ناټو ځواب منفي دی. دغه چارې د روسیې د لوړ رتبه چارواکو غوسه هم راپارولې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل مسکو خپلو دریو اصلي غوښتنو یعنی د ختیځ په لور د ناټو د نه پراخولو، د روسیې سرحدونو ته نږدې د یرغلیزو وسلو د سیسټمونو د نه لګولو او د 1992 میلادي کال حالت په اروپا کې د ناټو د پوځي بېخبنایانو د ورستنولو په زمینه کې د امریکا او د ناټو لخوا هیڅ مناسب ځواب نه دی ترلاسه کړی.
گرن دوستانو بے نقاب امریکا نومے دا دے انہیں پروگرام وقت پہ ہم دے دے ختمی گی
نو ساس اللہ حضور اجازہ وارو خدای ممل و مل کرے.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منوریدونکو یو ځل بیا درته په خبرونه کې هرکلی وایو. بے نقاب امریکا پروگرام مو واورید. د خبرونه په دې ورسته شیبو کې هم د سباوند د لسیزې په مناسبت زموږ د ځانګړو پروګرامونو د لړې او ومې برخې ته اغوښی.
سباون
لسیزا
گرانو او قدرمنو دوستانو د تودو سلامونو پاوړاندې کولو سره زه فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره د سباون لسیزې د لړۍ له یو بل پروګرام سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو. په دغه نننی پروګرام کې غواړو چې د اسلامي انقلاب په کامیابۍ سره د مسلمانې میرمنې د بیلګې او نمونې د احیا په اړه له تاسو سره وغږیږو. نو هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب د ښځو او سړیو په شمول د ټولو ولسي وګړو پښتون سره کامیابی ته ورسېده او په دې منځمان کې ښځو مهم او تاثیر کوونکی رول پر غاړه درلود. ل انقلاب نه مخکې د لویدیځ کلتور د یرغل په وجه د ښځو په اړه تمه لرونکی او اوزری نظر موجود و، او د ښځې ټول انساني خصوصیتونه او ارزښتونه د نابودۍ کندې ته روان و. په لویدیځ کې ښځې ته اوزری نظر چې بیا ایران ته هم راورسېده، په شاهنشاهي دوران کې د ایرانی میرمنې د تشخص او شخصیت د پایمالیدا سبب شو. دا بهیر له نولسمې پیړۍ نه شروع شو. په لویدیځ کې ساینس او ټیکنالوژۍ په ودې او پرمختګ سره مده پرستانه افکارو غلبه پیدا کړه، او د سیکولارزم په نامه یو فکر یې رامنځته کړ. سیکولارزم چې دین له ژوند او سیاسته جوندا تعریفوه، د دینی فکر او عمل لپاره د څه اهمیت قایل نه و. د سیکولارزم کلتور او تفکر د نولسمې پیړۍ له وروستیو او د شلمې پیړۍ له لومړنیو وختونو څخه د لویدیځ د سرمایه‌دارۍ په مرستې سره مسلمانو هیوادونو ته هم ورسېده، او په دغو ځایونو کې د تجدد پالنې او ترقۍ غوښتنې ښکارنده رامنځته کړه. له دې وروسته به اروپا امریکا د مسلمانو هیوادونو د پرمختګ او ترقۍ نمونه او بېلګه معرفي کېده، او مذهب به د تجدد په مقابل کې تلقین کېده. دا مسله د دې سبب شوه چې په ایران کې د پهلوي رژیم په شان د اسلامي هیوادونو تقریبا اکثره حکومتونه د خپلو هیوادونو د ماډرنیزه کولو اقدام وکړي، چې دې مسلې د ښځو انفرادي او اجتماعي ژوند او د کورنۍ نظام تر زیات تاثیر لاندې وروسته.
د ایران د هغه وخت بادشاه رضا خان چې په حقیقت کې د استعمار نوکر و، د تجدد پالنې په لاره کې د هیواد د راوستلو لپاره د ښځو د ستر او پردې د لیرې کولو حکم جاری کړ. ایرانۍ میرمنې چې تر هغه وخته به یې په پوره ایجاب او پردې سره په ټولنه کې شتون درلوده، اوس یې د شاه د پوځي ځواکونو د ډنډورو او کوتکونو په زور له سرونو حجابونه او پردې لیرې کېدلې او بې حجابه کولای شوې. د ایران باچا چې کافی علم او معلومات نه درلوده، د حقیقت نه درکاوه چې د ایران دینی کلتوري او اجتماعي زمینه د اسلامي عظمت بخښونکو او وده ورکونکو تعلیماتو پستنو درېدل شوې ده، او د ښځو له سرونو د حجاب او پردې لیرې کول به زیات مشکلات او تاوتریخوالی راپیدا کړي. دغه مسائل د دې سبب شول چې د ایران زیاتره پرده داری او مسلمانې میرمنې د حجاب او پردې او د خپل متانت د ساتنې لپاره په اجتماع او ټولنه کې له حاضرېدو سخته ډډه وکړي، او له هغوی څخه ځینې حتی څو کاله په کور دننه پاتې شوې. د انګریز ځواکونو لخوا د رضا شاه له څنګ ته کولو وروسته محمد رضا شاه هم د خپل پلار ناروا لاره غوره کړه. د ښځو په جامه کې د بدلون او له سړیو سره د هغوی د سلوک د څرنګوالي لپاره کوشش نه یوازې د حکومت او حکومتي وګړو لخوا، بلکې د ځینو غیر حکومتي ښځو او سړیو لخوا هم تعقیبېده. گویا په یو خاص سیاست سره کوشش کېده چې د ښځو لپاره حیا او پاک لمنی یو ناخوخه چاره وشي، او د هغې په اپوټه ځان خودل، په افراطي توګه ځان سینګارول، او له سړیو سره د بې مهاره تعلقاتو او چلندونو ساتل وستایل شي.
خوږو اوریدونکو، د ایران بچا د هیواد وړومبني کس په توګه خپل ښځو ته سپک او زری نظر درلود، او په زنبازۍ او له ښځو سره په تعلقاتو کې مشهور و. خاطره لیکونکو، د شاه په دربار کې د هغه له پاسات څخه زیاتې پردې اوچتې کړي دي. یوه نمونه د شاهنشاهي ګارډ د یوه ځواک او د شاه د محافظ ټیم د مشر علي شاهبازي وینا ده، چې په خپلو خاطراتو کې د شاه د زنبازۍ او له ښځو سره د تعلقاتو په باره کې وایي: کله چې علام وزیر شو، نو په وزارت کې د شاه د مشغولتیا لپاره خاص تشکیلات برابر کړي وو. د هغوی کاردا و چې خاوند لرونکي ښځې، ښکلې جنکۍ، او د هغو کسانو میرمنې او لوڼې چې غوښتلې یو مقام او پوسټ واخلي د شاه لپاره راوستلې. د ایران د اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکي حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په په شاهین شاهی دوران کې د خزو د مظلومیت په باره کې فرمایي، خزه په دوو مرحلو کې مظلومه وه، یو د جاهلیت په دوران کې چې اسلام په انسان باندې احسان وکړ او خزه له هغه مظلومیت څخه چې لره یې د بهر کړه. بل موارد زمونږ په ایران کې چې پکې خزه مظلومه شوه د مخکینی شاه او وروستي شاه دوران وو. په دې نوم سره چې خزه زدی آزاده غوړي، په خزه یې ظلمونه وکړل، خزه یې د شرافت او عزت له هغه مقام څخه لرې کړه او راښکته کړه، خزه یې د معنویت له هغه مقامه چې لرې یوه وسیله جوړه کړه، او آزادۍ د ښځو د آزادۍ او د سړیو د آزادۍ په نامه یې له ښځې او سړي څخه آزادي واخیسته او زمونږ ښځې او ځوانان فسد الاخلاق کړل.
خو په اسلامي ټولنې کې د ښځې د مقام ټاکونکي خصوصیتونه او د پیژندګلوۍ ذریعې د توحیدي نړۍ لید په بنیاد بڼه نیوله. په دغه نظریه کې د ښځو لپاره د وزګار، د ژوند، د ملګري، تعلیم او نورو مختلفو فعالیتونو د غوره کولو له آزادۍ سره سره هغه څه چې ښځې ته تشخص ورکوي نسل او ټولنې په تربیت او روزنه کې د هغې رول دی. د مورولۍ شغل د انبیاو علیهم السلام د شغل په شان ارزښتناکه معرفي کیږي او د نیک او صالح فرزند په روزنه کې د مخور زیات صبر او زړه سواندی بشریت د هدایت لپاره د انبیاء علیهم السلام د صبر او کوشش په مقام کې برابر راولي. د اسلامي انقلاب ستر ارواښاد رهبر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه چې یو بې مثال دینی عالم و، ښځې د دینی نظر په شان کریمانه و د ورکوونی او ارزښتناک نظر لره. امام باوری و چې ښځه د کرامت، شرافت او عزت مقام لره. ښځه د معنویت ډېره لوړې درجې ته رسېدلی شي، په داسې حال کې چې علمي، ساینسي، سیاسي او اجتماعي فعالیتونه هم ولري. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه باوری و چې د اسلام په ارزښتناک نظر کې د انسان هدف که هغه ښځه وي او سړی وي، خدای پاک ته نږدې دی او له دې عمله د ښځې لپاره د خدای پاک پرستش او بندگی د ودې عظمت او د الهي نږدېکت مقام ته د رسېدو سبب کیږي.
عزتمن اوریدونکو، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په یو ارزښتناک وینا کې فرمایي، ښځه انسان دی، هغه هم یو ستر انسان. ښځه د ټولنې روزونکې ده. د ښځې له لمن انسانان پیدا کیږي او د هیوادونو سعادت او شکوا د ښځې له وجود سره تړاو لري. ښځه په خپل صحیح تربیت او روزنې سره انسان جوړوي او په خپل صحیح تربیت او روزنې سره هیواد آبادوي. حضرت امام خمینی په دوام کې د خځې پړه د اسلام د مبین دی نظر او د خدای د ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم خپل چلندونو ته اشاره کوي او فرمایي، د اسلام تاریخ د خپل قدرمن لور حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیه پړه د خدای د ګران رسول د بهاده احتراماتو گواه دی چې دا وخی چې ښځه په ټولنه کې یوه خاصه بزرګي لري چې کله سړی نه برتره نه ده نو کمتره هم ترې نه ده. حضرت امام خمینی میرمنو ته فرمایي چې د علم په زده کړې کې کوشش وکړي او د خپلو اخلاقي فضایلو د حاصلولو او د نفس د اصلاح او تهذیب لپاره له هیڅ کوشش لاس ونخلي، ځکه چې ښځې دي چې د ټولنې لپاره د خیر او د سعادت مبدا دي. امام خمینی له ښځو غوښتل چې د سړیو په شان په سیاسي چارو کې برخه واخلي او همهغه ډول چې سړی په علمي، ساینسي او کلتوري ډګرونو کې مشغول دي تاسو هم مشغول اوسئ او په دغو ټولو ډګرونو کې د خپلې پردې، پاکلمنۍ او متانت ساتنه وکړئ.
د اسلام انقلاب له شاندارې کامیابۍ څخه تر اوسه په دغو درې څلوېښتو کلونو کې د ښځو د کرامت د احیا لپاره مؤثره کوشش شوی دی. ایرانی مسلمان شزی اوس په مختلف و علمی، ساینسی، تحقیقاتی، سپورتی، طبی، تکنالوژی، هنری، درمل او واکسین جوړونی په ډګرونو او د هیواد د ضرورت وړ نورو ډګرونو کې د پام وړ کامیابی ترلاسه کړی دی. هغوی دا ښودلې ده چې د یوې مېرمنې دینداری او حجاب نه یوازې لوړو اهدافو ته د رسېدو خنډ نه دی، بلکې د کامیابۍ څوکو د رسېدو لپاره زیاته امنه او زیات ارزښتناک چاپېریال رامنځته کوي. حضرت آیت الله خامنه ای ښځو ته د اسلامي انقلاب نظر ښځې ته د اسلام له لوړ نظر نه اخیستل شوی بولي او په دې باره کې فرمایي: ښځه په اسلامي منطق کې یوه پوره نمونه او چوکاټ لري. اسلامي میرمن له هغه موجود څخه عبارت ده چې ایمان او پاک لمنی لري. د انسان د تربیت او روزنې د ډېرې مهمې برخې روزونکې ده. په ټولنه کې اثر کوونکی ده. علمي او مانوي وده لري. د کورنۍ د ډېر مهم مرکز مدیره ده او د سړي د آرامښت ذریعه. دغه هر څه د لطافت، د زړه د نرموالي او د الهي انوارو د حاصلولو لپاره د چمتووالي په شان ښځینه خصوصیتونو ترڅنګ دي او دا د اسلامي میرمن یوه بیلګه ده. په مقابل کې په تاریخ کې تل یوې انحرافي نمونې هم شتون درلودلی دی. نن هغه انحرافي نمونه لویدیځ ښځه ده چې خصوصیت یې د هغو ټولو مهمو ځانګړنو او خصوصیتونو په ځای چې د یوې اسلامي میرمنې په اړه مو بیان کړل، دا دی چې وکړی شي د سړیو نظر ځان ته جلب کړي او د سړي د خوند اخیستلو سبب شي. نو بس د لویدیځ ښځې خصوصیت بربندتوب دی. وګورئ چې سړی یې په مراسمو کې پوره په حجاب او پرده پټ وي او ښځه یې هر څومره چې امکان وي بربنده او بې حجابه وي.
درمن اردن کو زمونږ دغه وینا وخت په همدې ځای کې پات رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
سو کاله اوسئ.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د سباوند لسیزې په دې ځانګړي پروګرام سره زموږ د سهارنۍ او ساعت خبرونه هم پای ته رسی. parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس هم یاد ساتئ او تر مازیګرنۍ خبرونه پورې تاسو له حضور اجازه غواړو. د الله پامان. Thank you.